द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 28 نیټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیان د یوکران سویل ختیځ برخه کې د میلیټوفول په نوم خار نیولې او پایتخت کیف ترڅنګ یې په یو شمېر نورو خارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په یوکرين د حمله په اړه قرارداد روس ویټو کړي او پرې نیوکه کړي خو چین هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي او امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړي په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوفول په نوم خار نیولې او پایتخت کې ترڅنګ په یو شمېر نورو خارونو د درنې او وړې وسلې سره حمله سیوا کړې دي د یوکرين چارواکو د یو نیم لک آبادې خار میلیټوفول د روس عسکرو لخوا د نیولو په اړه باندې څه نه دی ویلي خو د روس دفاع وزارت یې انټرفاکس خبری ادارې ته پخله کړې ده د زیارت په ورځ شروع شوې دې جګړه کې بعد د یوکرين لومړی خار وی چې روس لخوا نیول شوی د یوکرين چارواکو نن سهار ویلي وو چې د تور سمندر نه د روس پوځیانو کروز میزایل د یوکرين په میریفول سویل ختیځ کې په سمی او ختیځ کې په فولوټاوا خارونو گذار کړی دی تر دې وخت د مرګ جوړلو په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه رسیدګن کړی شوی د رويټرز خبری اداره د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د کیف مرکزی برخه کې دزې شروع شوی خو کوم نور تفصیل یې نه دی ویل شوی د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي قام ته په ویډیو پیغام کې ویلي چې وسله به نه غورځي او د خپل وطن دفاع وکړي بلخو د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د خپل وړو غونډیو هیوادونو نه روس ته لوی خطر به ختمي او په اشاره سره وایي چې د یوکرين مشرانو نازیتو بلمیان زوړي کوم چې د په ختیځ یوکرين کې د روس په لاو په وجنه تورن کړي د یوکرين او غربي نړۍ چارواکي دغه تورن ردی او بې ځای پروپاګاندا یې بولی غربي نړۍ په روس ګنښ مېربندیزونه لګولي چې بانکونه یې ورله په تور فهرست کې چولي او صادرات یې هم ورله د بندیز لاندې راوستي دي په اني حال کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې په یوکرين د حمله په اړه باندې قرارداد روس ویټو کړی دی او پرې نیوکه کړي خو چین هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ټول 15 سغړو هیوادونو کې یو لس نورو د قرارداد په حق کې رای ورکړي دي د غونډې مشري د روس استازي واسيلي نابنزيا کوله څوک چې روانه میاشت خپل نوبت د غونډې مشري په غاړه لري د قرارداد رات کو او وی ویل چې دا نه یوازې د روس بلکې د یوکرين د خلکو د ګټو په ځو هم دی د امریکا سپینې ماڼۍ د روانې جګړې لقبل راپورته شو وستونزو او بشري مرستو لپاره د شپږ اشاریه څلور ارب ډالر غوښتنه د کانګرس څخه کړې ده او صدر بایدن خارجه وزارت ته د 350 میلیون ډالر پوځي سازمان لپاره د ورکولو امر هم کړی دی امریکا د روس په صدر ولادیمیر پوتین خارجه وزیر سرګی لاوروف دفاع وزیر سرګی شیویګو او د پوز مشر ویلری گراسی موووف باندې بندیزونه پر ځای کړی دي اروپایي اتحاد او برتانیې د وړاندې نه د روس د صدر اساسي کنګل کړی دي کینیډا هم دغه ته ورته ګامونه اخستی که څه هم جګړه توند شوې ده خو د روس او یوکرين دواړو چارواکو د خبرو شروع کولو اشاره ورکړی دي د یوکرين د صدر وایاند ویلی پر اتلونکو شیبو کې امکان شته چې روس او یوکرين د مذاکراتو لپاره په وخت او ځای سلاشي روس په بلاروس او یوکرين په ورسا کې د خبرو کولو وړاندیزونه کړې دي خو د امریکا خارجه وزارت وایاند نیک پرایس وایي چې د روس لخوا د خبرو غوښتنه د ټوپک په زور ده او د پوتین پوز به ارومرو بمباري ودرېږي کچري دوی خبرو کې غرضي وي امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړی دی په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده د مالی چارو وزارت لخوا په خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جواز په دې غرض جاری شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغه معاملو او فعالیتونو مخاوني سي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده او دا ښکاره کوي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره مرسته لپاره خصوصي سکتور نړیوالو شرکتونو متحدینو او د خیر خیګړې ادارو سره کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د مالی وزارت مرستیال مشر ادیمو په دې اړه باندې ویلي د امریکا افغانستان ته د بشري مرستو د جاري ساتلو او په دغه هیواد کې تجارتي او مالی فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو په دوامدار توګه ضروری ګامونه اخلي. د زیاته کړه چې تازه پریکړه د دې حقیقت پر وړاندې تر سره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره موږ هغه اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي او په عین وخت کې طالبانو د حقانی شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخاوني سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د مالیه وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو تجارتي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به د افغانستان خلکو ته ورسیږي. بلینکن زیاته کړي چې دا خبره واضح کوي چې په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په طالبانو حقانی شبکې به تر هغه وخته د امریکا بندیزونه جاری وي چې لخپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوی نه وي. اعلامیه زیاته وی چې غیر دولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالی مرستې او پیسې په غیر قانوني کړنو مصرف نشي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمره الک جوبل شوی. بل لورته د پاکستان فوز افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د عملیاتو په محل دی او ترخاګر د وجلو دا وکړی دا. د سرکاري میډیا تر مخه فوز ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو ترخګر وجلې دی. د وجل شوي تن په جنګلو نه ښکاره کړی شوی خو ویل شوی چې هغه د چاودنو ماهر او ترخګرو کړنو وژنو او تاوان لپاره د تختولو په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې د وجل شوي تن نه د وسلو او نور چاودیدونکو توکو ترلاسه کولو هم ویل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو اوریدل و سم راځو د مهمو راپورونو ولوریدا. د یوکرين په پلازمینه کې نن د خالیا شنبه په سهار 14 او 10 اوریدل شوی او د پلازمینه په کنټرول کې اخیستلو لپاره د روس او یوکرين د پاوستر منځ جګړه روانه ده. یوکرایني چارواکو په خلکو غږ کړی چې د روسي پاوس په وړاندې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. په کیف کې د پاوس په اړه بریټ شوی خو د یوکرین پاوس ویلي بریټ یې په شاتم بولی. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وړاندوینه کړې چې نن ورځ به ډیره سخته جګړه وي. په دې اړه نور حال د ارباب محمود علي په راپور کې اوري.
د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د وړاندې نه ویلي وو چې په کایو کې به د خالی پاورز جګړه زور نیسي. د په ټوئیټر لیکلی وو چې کایو ته د خصوصي پاملرنې ضرورت دی او دوی سرخار د لاسه نشي ورکولی. زیلنسکي د خالی پورس په ټوئیټر لیکلی دی چې د فرانس صدر ایمانوئل مخرون سره یې خبرې شوې دي او دا چې یوکرین ته د ملګرو نه وسله او نور آلات په لاره دي. د لیکلی دی چې د جنگ خلاف ائتلاف کار پیل کړی دی. د روس دفاع وزارت د خالی پورس ویلي دي چې د روس ځواکونو د یوکرین جنوب مشرقي ښار نیولې دی. د امریکا او مغربي ملکونو چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د یوکرين د حکومت د مشرتابه ختمولو د پلان لاندې پکای او نورو خارونو کې د روس د ځواکونو پرمختګ د مخ کې پشان نه دی پاتې. د ماسکو او مغربي ملکونو ترمنځ د ځکني حالاتو سره سم د معلوماتو جنگ هم زور نیولې دی. د امریکا د دفاع او اعلی چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط خبريالانو ته ویلي دي چې د جنگ شروع کېدلو را په دې خوا روس د 200 نه زیات بالستیک او کروز میزایل استعمال کړي دي او زیاتره دوی د یوکرين پوسټ په نخښه کړي دي. خو چارواکي زیاته کړې ده چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه عملیات د عمره په اسانۍ سره نه دی روان څومره چې د روس د کمانډرانو خیال وو. چارواکي ویل دي چې روس ته د دوی د سوچ نه زیات مزاحمت را مخته شوی دی او د زیات شمیر باوجود روس تر دې دمه داسې نه د ښکار کړې چې روس برلاسه دی او د یوکرين د هوا د د لارې دفاعي نظام یې هم د منځه نه دی وړلې. زیلنسکی په کایو کې د خلکو مرستو ترلاسه کولو په خاطر د خارنه د تښتیدلو ګنګوسې رد کړي او ویل دي چې د حکومت چارواکي د ملک د خپلواکۍ د دفاع لپاره په خار کې موجود دي. په سوشل میډیا د روس میجر جنرال ایګور کونشنکو ویل دي چې هیواد یې د یوکرین د 200 نه زیات پوځي مرکزونه او نور آلات تباه کړي دي. دغه سي د یوکرین جو شمېر جنگي جازونه، هلیکاپټر او پوځي ګاډي یې هم تباه کړي دي. د روس پوځ د جمعې پر ورځ ویل دي چې دوی د کایو په شمال غربي سیمه کې یو اهم ایرپورټ په خپل ولکه کې اخیستی دی. تر دې دمه د روس تداوو پخلی نه دی شوی، خو د یوکرین چارواکي وایي په سیمه کې جګړه روانه ده. د یوکرین خارجه وزیر دیمیترو کولیبا په ښار کې د راکټونو بریدونه غندلې دي او ویل دي ځینې په ولسي علاقو کې هم گزار شوی دي. مغربي چارواکي د یوکرین د ځواکونو تعریف کوي، خو خبرداري کوي چې حالات ډېر نازک دي او ډېر په تیزۍ سره بدلېدلی شي، ځکه چې د یوکرین د پولیس سره موجود د روس د 190,000 ځواکونو دریو کې دوه برخه ځواکونه لا په جګړه کې برخه نه اخلي. دوی خبرداري کوي چې د یوکرین د پوځ حوصله ماتولو لپاره روس د ځکني حالاتو په اړه غلط معلومات هم خپروي. د یوکرین په شمالي او جنوبي سیمو کې د روسیې د ځواکونو د پرمختګ باوجود د پینټاګان ویاند جانکر بده چې مې پورس د یوکرین د ځواکونو لخوا د مزاحمت ستاینه کړې. کربی ویلې دي چې د امریکا د هر قسمه شایانو نه د دفاع لپاره د یوکرین سره د مرستو لارې لټوي. د جمعې پورس د امریکا صدر جو بایدن سټیټ ډپارټمنټ ته د یوکرین سره د پوځي مرستو لپاره د 350 میلیون ډالرو ورکولو امر لاسلیک کړی دی. پینټاګان د نیټو د فیصله هرکلی کړی دی. نیټو د روس د زورورتیا خلاف د جمعې پورس د ځوابي ځواکونو څنګه فعاله کړې ده. کربی ویلی دی چې دا نه د معلومه چې هغلی پوتین د یوکرین پورې پاتې کېدل غواړي او که د دې نه مخکې هم تللو اراده لري، ځکه د نیټو د توان او د ائتلافیانو د ډاډ په خاطر دوی د مرستو لارې لټوي. نیټو د جمعې پر ورځ ویلی دی چې دوی به د یوکرین د حکومت او پوست مرستې کوي او خبرداری یې کړی دی چې د اتحاد د غړي ملکونو د دفاع لپاره یې غیر معمولي ګامونه پورته کړي دي. د جمعې پر ورځ د بلتون خوخو د واک لاندې د علاقو د خارجه وزارت چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف خبریالانو ته ویل دي چې کله هم د یوکرین ځواکونه مقاومت ختم کړي او وسله کېږدي نو دوی څه وخت هم د خبرو لپاره تیار دي. د یوکرین د صدر دفتر وړاندې ویل دي چې دوی د روس سره د بې طرفه حیثیت باندې خبرو ته تیار دي، خو غواړي دوی ته ضمانتونه ورکړل شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
امریکا د جمعې پر ورځ اعلان کړی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر شتمنۍ کنګل کړي. له دې وړاندې د غام اروپایي اتحادیې او برتانیې پورته کړی و. د روس د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر پر ضد د غامونو په داسې حال کې اخیستل شوی چې په نړیواله کچه په یوکرین د حملې پر سر د روس د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د افتخار حسین په رپورټ کې.
امریکای، برتانیې او اروپایي اتحاد د روسیې پر صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف دغه بندیزونه په برسلز کې د غونډې وروسته اعلان کړی دي چې مهم سیس پکې د دغه دواړو چارواکو د بینکونو اکاونټونه او اساسي تړل دي. د روس خارجه وزارت په خپل خبرګون کې ویلي دي چې د غرب دغه بندیزونه د دوی په خارجه تګلارې کې بې وسیخي. د برتانیې خارجه سکرتر لید سټراس په ولادیمیر پوتین او سرګی لاروف دغه بندیزونه اعلانولو په وخت ویل دي چې روسیه پر ضد به د اقتصادي بندیزونو تګلارې تر هغه جاری ساتي تر څو چې د یوکرين خودمختاري پر ځای کړی شي ونی. دا سړي کم لیدل شوی دي چې په یو واکمن حکومتي مشر باندې نیخ پنیغه بندیزونه پر ځای کړی شوی وي. د اف پی خبری ادارې تر مخه پنړی کې دا وخت یوازې په دوه واکمن حکومتي مشرانو د اروپایي اتحاد بندیزونه لګول شوی دي چې پکې د شام صدر بشار الاسد او د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکو شامل دي. د اروپایي اتحاد او امریکا دا نوي بندیزونه د هغه پراخه بندیزونو برخه ده چې پکې د روسي بانکونو د تیلو پیداوار او دفاعي سيزونه په نخښه کړی شوی دي. اروپایي مشرانو د ملاقات په وخت دا هم ویل دي دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې پر صدر پوتین د هیواد نه د بهر وتلو بندیز ولګول شي، ځکه چې اروپا د خبرو اترو لارې نه تړل غواړي. د یوکرین خارجه وزیر په خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې ده چې وخت اروپا پر روسیې د سویفت نومې سخت بندیزونه ولګي، د کوم سره چې روسیا به د نړیوال پیسو د ورکړې راکړې، کاروبار یا انتقالولو د نظام نه بهر شي. امریکا هم په روسیه او ولادیمیر پوتین د اقتصادي بندیزونو لړۍ پیل کړې ده او صدر بایدن چې کوم مهم بندیزونه اعلان کړي دي په هغه کې د روسیې بانکونه د پوتین ځنې نږدې ملګري او د تیلو کاروبارونه په نښه شوي دي. د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونو د ونډو بازار هم اغیزمن کړی دی او نړیوال سټاکس مارکیټونه غورځېدلي دي. رپورټونه وایي د امریکا په شمول اروپا او نور یو شمیر هیوادونو کې به تیل ګرانیږي چې ورسره امکان دی عمومي ګرانی هم زیاته شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوکراین کې د روس ته حمله وروسته په دغه هواد کې ګڼ شمیر پاکستانی زده کوونکي او نور خلک هم په هغه خاورونو کې باندې پاتې دي چیرته چې جګړه روانه ده. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي زده کوونکي دې ژر تر ژره د ټرنوبل ښار ته لاړ شي او هلته د دوی سفارت په بشپړ توګه فعال دی او کولای شي چې له اوکراین نه د دوی د راوستلو چارې تنظیم کړي. نور حال د ډی بی خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د خیبر پختونخوا د سوابای زیلی سره تعلق لرونکي ثنا الله د یوکرین په سومی نومې ښار کې د طب پوهنتون کې د دریم کال زده کوونکی دی. وای په دې پوهنتون کې ورسره 15 نور زده کوونکي هم دي او د تیرو دوه ورځو نه دغه ښار د روسي پوځیانو په ولقه کې دی. ثنا الله ویډیو وی ته د واتس اپ د لارې ویل دوی د تیر یوې اونۍ راهسي د پاکستان د سفارتخانه سره رابطه کوي خو د سفارت له خوا ورته ویل کیږي چې د ټرنوبل ښار ته لاړ شي. هغه ویل دوی نشي کولای چې دغه ښار ته لاړ شي ځکه چې په سومي ښار کې د سورلو گاډي نشته، ریل گاډي ولال دي او په ښار کې ټینکونه ګرځي او ډزې کیږي.
یو شپه مخ کې خو بالکل مونږ سره داز دی کې په یو کیلومتر کې یو بلډینګ ملډینګ وشته ری په 500 میټر کې مراته وشته ری. زه خپل ځاني په شیلینګ کې ګر شو ما بس خدای لګ لګ سیب کې بچ کړم. نو په داسې وحشت کې چې دې نو هیڅوک مونږ سره د دی وجه په سیټي کې څوک داسې نه دي چې مونږ دلته نه وباسي ځکه ټرانسپورټ واسپورټ هغه هم د کسانې ریدلې.
د پاکستان سفارتخانه ویلي د پاکستانیانو سره په رابطه کې دي او د ریستلو هڅه کوي. مهرات خان چې یوکرين کې کاروبار کوي وایي د سرخار کیف نه بیګا د شپې راوتلې دي. هغه ویل کیف خار باندې تیر شپه د روس پوز بریټ کړي خو دوی پکې بچ وتلې دي او چې کوم یورپي ملکونو خپلې پولي د یوکرين کډوالو د پاره پرانیستي په هغه لور روان دي. هغه ویل په لاره د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي.
پلګاډي کې روان یو سامان ما معنا غره چې ځان لا غلا را باندې سره کنه پینې روان یو ګاډي کې کیږي او نور مشکلات دي چې لکه رش ډیر ډیر هر سره روان دی او پېټرول پمپ باندې مرشته پېټرول پمپ کې هم ډېر ټیم ولاړی.
د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای ای ویان عبد الله وی ویډیو ته په لګل شوی خبر پاڼه کې ویلي پی ای ای په یوکرين کې د ګیروشو پاکستانیانو د لپاره پیزي عملیات ترتیب کړي او سباله یعنی د اتوار په ورځ د پاکستان نه پولند ته د دوه ولوتکو روانولو تیاری مکمل کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یوکرين په پوله نږدې خارونو او په ځنګلي ډول لبلن کې د ایرپورټ انتظامات پوره نه دي ځکه په ممکنه توګه ولوتکې د پولند پلازميني ورسته تللې شي.
جو بارڈر کے نزدیک والے ایئرپورٹ تھے وہ جو بڑا جہاز ہے کہ کیپل چاہے اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے.
دا ویان ترمخہ پاکستانی سفارت خانہ دا ٹولو خلکو سره پر رابطہ کیدا او معلومات ورته ورکی. نوموړي پرون ویلو په یوکرين کې د موجودو 2000 پاکستانی زده کوونکو د بیرته راوستلو لپاره عملیات تیار دي. په یوکرين کې موجودو پاکستانیانو کره شمېره نه ده معلومه او نه لا تر اوسه د پاکستان حکومت څه ویلي دي چې څومره پاکستانی وګړي په یوکرين کې موجود دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
روس او یوکرين د جګړې لامل په زیات شمیر پاکستانیان په یوکرين کې باندې پاتې دي چې په دغه ډله کې یو د چمن سرحدي خاروسیدونکو اتاولا چکزه هم شامل دي. نو وړي تیر ورځ
د ډیوی سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان حکومت څخه خوندې ځای ته د رسیدو غوښتنه کړې. نعمت الله سرحدي پرې یو راپور استولای.
په یوکرين کې د روانې جګړې لامل هلته په زیات شمیر پاکستانیان بند پاتې دي چې د حکومت پاکستان څخه دوی خوندي ځایونو ته د انتقالولو غوښتنه کوي. دغه پاکستانیان اکثره د تعلیم لپاره په یوکرين کې موجود دي. په دغه پاکستانیانو کې یو د چمن سره د شهر وسیدونکو او اتاولا څخه هم شامل دي چې هلته د میډیکل یونیټ ویز ذکر کوي. د جمعې په ماښام د وی وی ډیو په یو پروګرام کې د کوربا منځ سره په خبرو کې اتاولا څخه وویل چې دا وخت دوی په خار کې زیرزمین ریلوی سټیشن کې حصار دي. دوی د پاکستان د سفارت څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خوندې ځایونو ته انتقال کړي. خو هلته د پاکستان سفیر په ټولنیز رسنۍ خبر کړي په یو پیغام کې دغه زده کوونکو ته په خپل ځایونو کې پاتې کېدو امر کړی وو چې ډېر ژر به دوی خوندې ځایونو ته انتقالولو لپاره انتظامات بشپړ کړي. په یوکرين کې بند پاتې د تاولا دلته په چمن سره د شهر کې پلار اجایت الله هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دوی د دوی خوندې ځای ته رسولو کې مرستې وکړي. د ده په وینا تیر شپه رابطه ورسره ثبت ده.
دی برای ماشان پاکستانی پر وو بجې پر پنځو شکم د زیات کم راته بجې موږ د دې سر مصايبه پر موبایل وکړ. دی ول چې موږ لاړو د ګاډي لندول موږ ته سفیر ویدو چې موږ ټکسان کړی دي تی ورته تی بل شهر ته وباس. هغه چې دی ورغلی و پر درې بجې ورغښتو د پنځو پر دی موږ انتظار وکړي. ګاډي رانه ټکسان کنسر موږ ته ول چې دا ټکسان پنځو ورځې مخکې سوي دي سپي هغه نه دي سي موږ برته لاړو ځایته زمږ حالات څه سر خراب دي. موږ د دې شهر څخه وباسې بل شهر ته ځو انتقال کړو. نو دا د پاکستان د حکومت او د هغه سفیر په اوکرين کې زمږ دا خوښتي چې دې ژر د ژر وباسې او محفوظ د ته ورسي.
په دغه محل د اتاولا ورور سناولا و وی وی دیو ته وویل چې د اتاولا د ژغورین لپاره د حکومت پاکستان سره رابطه کړې دي خو هغه ودی ته څه جواب نه وایي.
نو ویل چې مثلا زموږ حالات چې دی انګامي دي موږ غواړو چې موږ زموږ سفیر زموږ ناراو او ریا موږ و باسه د شهر سره بل شهر ته می پوزه زای. وای سفیر کې شکرګزارې ادا کوچه هغه د دوه انټرویو وکلا او د دوه ځای د دنیا دنیا در کونج پورې ورساوي او وزيات کار د منځه شه د سچن د دوه اواز ورساوي د دنیا د کونج پورې.
په یوکرين کې هزار پاکستانیانو کرش مره تر اوسه حکومت پاکستان نه ده شوبلې. خو ویل کېږي چې په زرونو پاکستانیان هلته وسوم هزار دي. خو تر دمګړي پورې د حکومت پاکستان لوري دغه پاکستانیان خوندې ځایونو ته لیږلو د پاره انتظامات پاکل نه دي ویل سي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا په نړیوال مارکیټ کې د خامو یا اومتیلو زیاتو بایو سره او د ډالر په مقابل کې د روپی د قدر د کمی په وجه پاکستانی مطبوعات وایي د راتلونکي میاشت مارچ د لومړۍ نیټې څخه د پټرولو په بایو کې د 10 روپی فلټر پورې زیاتوالی راځي. خو په خبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکو او کاروباریان اندېښمن دي چې له دې سره به کارونه او روزګارونه نور هم اغیزمن شي. اقتصاد پوهان وایي د روس لخوا په یوکرين د حمله وروسته خام تیل هم ګران شوی او پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې راکمه شوی او د هغې اثرات د تیلو په بیو پریوزي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې د ترانسپورت یا گاډو د روزګار سره تړلې محمد علي وایي ک د تیلو قیمتونه هر 15 ورځې پس په دې رپتار سره ګرانيږي نو روزګارونه به ختم شي. دی وایي حکومت خپل خرڅونه نه راکموي او ټول زور بیا غریب ته لاړ شي.
یو گاډي سره 15 کسان پر روزګاري کله کدا شانت هغه 24 ګڼه کې دیو کیدنو د دغه په دې د 10 کسان پر روزګاري ده چې یو شیب زیو بل لازي چې دا ودرېره د سره د ډیرو خلکو دغه چولې بندېږي.
د پاکستان انګریزی ژبې ورسپانه ډان د مرکزی حکومت د ذریعو په حواله وایي د مارچ د میاشتې نه بعد د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې 10 روپۍ لیټر نور اضافه وشي. پېټرول به 5 روپۍ 75 پیسې لیټر ګران شي او ډیزل به 3.5 روپۍ لیټر سیوا شي او په دې کې 3 روپۍ لیټر پېټرولیم لیوي د دې نه علاوه ده. د دې وړاندې مرکزی حکومت د روانې میاشتې په 14 نیټه د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې 12 روپۍ لیټر اضافه کړې و. مرکزی حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو زیاتی شوی دی او د مرکزی حکومت لخوا په پټرولیم مصنوعاتو جنرال سیلز ټیکسونه هم ختم کړی شوی دی. په دې حق لا د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي په نړیواله کچه د مخپزیاتی خام تیلو قیمتونو لوجه په پاکستان کې هم اثرات پیوزي.
قیمت ہے اس کے
دوی وای د خام تیلو د زیاتو بیلو وجه په پاکستان هم گنشمیر اثرات پریوزی یوازې دانه چې تیل گرانیږي بلکې د دې په وجه د پاکستان په درآمدی بل کې هم اضافه کیږي او ورسره د تجارتی خسارې په وجه پاکستانی روپے هم د ډالر په مقابله کې کمزوري کیږي او پاکستان ته بیا د پیسو په واپس کې مشکلات مخې ته راځي او د هغې بوج بیا په عام وګړي پریوزی دوه ورځې وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا $115 بیرل ته رسیدلې وه خو اوس په دې کې کمی راغلی دی څېړنی وایي اوس هم په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا د $10 پی بیرل نه زیاته ده اقتصادي پوهان وایي د پاکستان حکومت د پور اخستو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره هر میاشت په پیټرولیم لیوي کې ₹100 لیټر اضافه منلې ده او دا وخت حکومت په پیټرولیم لیوي نږدې ₹48 لیټر اخلي په ډیزلو ₹13.30 په لایټ ډیزلو ₹9.5 او د خاورو په تیلو ₹15 لیټر لیوي ترلاسه کوي او دا رقم بیا په قابل تقسیم محاصلو کې هم شامل نه دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر @voadiva
خبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمر هلک ژوبل شوی دی بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام علاقه کې عملیات کړي او د یو تراګر د وژلو دا وایي کړي نور حال د عدنان بیټنی څخه وری
د سرکاري میډیا تر مخه پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر سر عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی دا وژل شوی تن پیژنګلو نه ښکارا کړی شوی خو ویل شوی چې هغه د 14 ماهر او تر هغه وروسته نو وژنو او تاوان د پاره دا تښتونه په پیژو کې کاړو په بیان کې دا وژل شوی تن د وسلو او نور چاودونکو توکو تر لاسه کولو هم ویل شوی پروند جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په خانګورم علاقې کې یو مېن 14 شوی چې پکشي یو کم عمر هلک ژوبل شوی دی د سیمنا پولیسو دغه پیښه تایید کړي او ویل شوی دی مېن 14 په نتیجه کې ژوبل شوی هلک د وانه روغتون ته وړل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک ویلي په څاودنه کې د هلک لاس پرې شوی دی هغه ویلي دا لومړی پېښنه ده داسې پسلګونو پېښې شوې چې ځاتاره پکې زرانه او ماشومان په هدف شوی دی نوموړي ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ په اولنۍ غوښتنو کې د مینو پاکول شامل دي کوم چې تر اوسه نه ده منل شوی د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د روان کال په 15 جنوري ویلي وو په قبایلی ضلعو کې د مینو پاکولو لپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای کړی شوي دي او د مینو پاکولو په وخت امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د وژلو نه وړاندې 13 ورځ د پاکستان پوځ ویلي په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او شپږ وسلوالي پکې وژل دي ویل شي وو د وژل شي وسلوالو پیژنګلو د محمد علي متي الله محمد عمر اختر حسین شیر او وسیم په نومونو شایوا چې د شمالي وزیرستان ځای اوسېدل کې وو خو په خبر کې دا نو ویل شوی چې ورل شوی کسانو تړاو د کومې ډلې سره وو د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د وژلو د تازه دعوی په داسې حال کې کړي چې د پاکستان امنیتي سرچینو تایید کړي چې د لاکړنګر ځول شوی ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې راوړې دي خو تاریخ طالبان پاکستان په دې اړوند په خپل څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی بل نور ته په افغانستان کې طالبان په واقع دراتلو ورسته په شمالي وزیرستان او نور قبایلی ضلعو کې د بد امنۍ پیښې سیوا شوې دي شمالي وزیرستان افغان پولیس سره جوړه د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع ده او د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد دغه د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات کړي وو او دا وایي کړي وو چې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړي ده په امنیتي ځواکونو د کډونکو څخه تر بریدونو پړه د پاکستانی طالبانو تاریخ په غاړه اخلي چې سره چې تیر کال د نومبر په میاشت کې حکومت د ایوی میاشتې دزبندي کړي وو خوړوسته پاکستانی طالبانو حکومت سره د دې دزبندۍ د ختمولو اعلان کړی وو عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. د دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته ځو. شپه کوم هر کله وایو مړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د روس انټرفاکس خبري اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوپول په نوم ښار نیولې او پایتخت کیف تر څنګ یې په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حملې سیوا کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په یوکرين د حمله په اړه قرارداد روس ویټو کړي او پرې نیوکه کړي، خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي. او امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړي. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د روس انټرفاکس خبری اداره وایي چې روسي پوځیانو د یوکرين سویل ختیځ برخه کې د میلیټوپول په نوم ښار نیولې او پایتخت کې یف تر څنګ په یو شمېر نورو ښارونو د درنې او وړې وسلې سره حمله سیوا کړې دي. د یوکرين چارواکو د یو نیم لک آبادی ښار میلیټوپول د روس عسکرو لخوا د نیولو په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د روس دفاع وزارت یې انټرفاکس خبری ادارې ته پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ شروع شوې دې جګړه کې به دا د یوکرين لومړی ښار وي چې روس لخوا نیول شوی. د یوکرين چارواکو نن سهار ویلي وو چې د تور سمندر نه د روس پوځیانو کروز میزایلې د یوکرين په میریفول سویل ختیځ کې په سمی او ختیځ کې په فولوټاوا ښارونو گزار کړی دی. تر دې وخته د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم تفصیل میډیا ته نه دی سرګن کړی شوی. د رویټرز خبری اداره د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د کیف مرکزی برخه کې ډزې شروع شوې، خو کوم نور تفصیل یې نه دی ویل شوی. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي قام ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې وسله به نه غورځي او د خپل وطن دفاع به کوي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د خپل وړو ګاونډیو هیوادونو نه روس ته لوی خطر به ختمي او په اشاره سره وایي چې د یوکرين مشرانو نازیتو بل لمیان زوړي، کوم چې د په ختیځ یوکرين کې د روس په لو په وجنه تورن کړي. د یوکرين او غربي نړۍ چارواکي دغه تورن ردی او بې ځایه پروپاګاندا یې بولي. غربي نړۍ په روس ګڼ شمېر بندیزونه لګولي چې بانکونه یې ورله په تور فهرست کې اچولي او صادرات یې هم ورله د بندیز لاندې راوستي دي. په اني حال کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې په یوکرين د حمله په اړه باندې قرارداد روس ویټو کړی دی او پرې نیوکه کړي، خو چین، هند او عرب اماراتو په یاد قرارداد د رای ورکولو څخه ډډه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ټول 15 غړو هیوادونو کې یو لس نورو د قرارداد په حق کې رای ورکړي دي. د غونډې مشري د روس استازي واسیلی نابنزیا کوله، څوک چې روانه میاشت په خپل نوبت د غونډې مشري په غاړه لري. د قرارداد رد کړ او وی ویل چې دا نه یوازې د روس بلکې د یوکرين د خلکو د ګټو په ضد هم دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د روانې جګړې له کبله راپورته شو ستونزو او بشري مرستو لپاره د 6.4 ارب ډالر غوښتنه د کانګرس څخه کړې ده. او صدر بایدن خارجه وزارت ته د 350 میلیون ډالر پوځي سازو سامان لپاره د ورکولو امر هم کړی دی. امریکا د روس په صدر ولادیمیر پوتین، خارجه وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شیویګو او د پوز مشر ویلری گراسی موووف باندې بندیزونه پر ځای کړی دي. اروپایي اتحاد او برتانیې د وړاندې نه د روس د صدر اساسي کنګل کړی دي. کینیډا هم دغه ته ورته ګامونه اخستی. که څه هم جګړه توند شوې ده، خو روس او یوکرين دواړو چارواکو د خبرو شروع کولو اشاره ورکړي دي. د یوکرين د صدر وایاند ویلی پر اتلونکو شیبو کې امکان شته چې روس او یوکرين د مذاکراتو لپاره په وخت او ځای سلاشي. روس په بیلاروس او یوکرين په ورسا کې د خبرو کولو وړاندیزونه کړي دي. خو د امریکا خارجه وزارت وایاند نیټ پرایس وایي چې د روس لخوا د خبرو غوښتنه د ټوپک په زور ده او د پوتین پوز به ارومرو بمباري ودرېږي کچري دوی خبرو کې غرضي وي. امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول په افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکول لپاره نوې جواز یا لایسنس جاری کړی دی. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه وکړه هم شامل ده. د مالی چارو وزارت لخوا په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه جواز په دې غرض جاری شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغه معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده، او دا ښکاره کوي چې د امریکا د افغانستان د خلکو سره مرستې لپاره خصوصي سکتور، نړیوالو شرکتونو، متحدینو او د خیر ښېګڼې ادارو سره کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د مالی وزارت مرستیال مشر ادیمو په دې اړه باندې ویلي، د امریکا افغانستان ته د بشري مرستو د جاري ساتلو او په دغه هیواد کې تجارتي او مالی فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو په دوامدار توګه ضروری ګامونه اخلي. د زیات کړه چې تازه پریکړه د دې حقیقت پر وړاندې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره موږ هغه اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقانی شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخه ونیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د مالیه وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو تجارتي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا خبره واضحه کوي چې په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په طالبانو حقانی شبکې به تر هغه وخته د امریکا بندیزونه جاري وي چې له خپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوي نه وي. اعلامیه زیاته وی چې غیر دولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالی مرستې او پیسې په غیر قانوني کړنو مصرف نشي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو کم عمر الګ جوبل شوی. بل لورته د پاکستان فوز افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د عملیاتو په محل دی او ترخاګر د وجلو دا وکړی دا. د سرکاري میډیا تر مخه فوز ویلي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترخګرو پر ضد عملیات کړي او د ډزو په نتیجه کې یو ترخګر وجل دی. د وجل شوي تن په جنګلو نه لخکاره کړی شوی، خو ویل شوي چې هغه د چاودنو ماهر او ترخګرو کړنو وژنو او تاوان د پاره د تختولو په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې د وجل شوي تن نه د وسلو او نور چاودیدونکو توکو ترلاسه کولو هم ویل شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د فبروري په 15مه په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو د اسانتیا او حقیقت پراختیا ورکولو لپاره نوې لایسنس یا جواز جاری کړی. په دغه جواز کې د افغانستان حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. په دې اړه جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د دغه عمومي لایسنس په دې موخه ورکړل شوی چې په طالبانو د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه د هغو فعالیتونو د درولو لامل جوړ نشي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو درسولو لپاره ضروری دي. نور تفصیل د پیښور نه دی وی خبريال عبدالرزاق راکوي.
په دې حق لا د امریکای د خزانه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې او ویل شوی چې د جواز جاری کولو مقصد د دې خبرې په خلی کول دي چې د امریکای لخوا لګول شوی بندیزونه د پیسو لګلو او د هغه فعالیتونو مخنیوي نه دي کول چې کوم د افغانستان د خلکو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره تر سره کیږي. په افغانستان کې مش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانګزه او وایس اپ امریکا دی ونیوستوای چې دا یو غټور ګام دی، او د دې جواز صادر کې دروستو با غیر دولتي ادارو ته په افغانستان کې فعالیتونو تر سره کولو کې مالی ستونزې مخه تا ناراضي.
اکثرا اداري خیریه ټولنې چې دي یا نړیوال اداري چې دي، نو هغه اکثرت ضرورت لري، ارتیا لري چې پیسې د بهر نه خپل د مرستو د پروژو د تمویل لپاره د کارمندانو د معاشاتو لپاره له بهر څخه ویلي افغانستان ته. نو په دې برخه کې لري سونځي وي اوس به دغه لایسنس نه او دغه بندیزونه د لری کېدو نه ورسره ډیر سہولتونه رامنځته شي.
د نوی صادر شوی جواز په حق لا د امریکای د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ټویټر او ویلی چې د امریکای د خزانه وزارت لخوا د نن ورځ جاری شوی عمومي لایسنس په افغانستان کې د پراخه سوداګریز فعالیتونو ته سہولتونه ورکړي چې ګټه به د افغانستان خلکو ته رسیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو حقانی شبکې او د سره تړلي د نورو عناصرو په مالی سرچینو به د امریکې لخوا بندیزونه جاری وي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چمبر اف کامرس مشر او لوی سوداګر خانجان الکوزه او وایس اف امریکا دی ونیوستوي د امریکې د خزانه وزارت لخوا جاری شوی د غلیسن سره به د هواد تجارت یو ځل بیا وده وکړي. کم چې په افغانستان کې د بانکي نظام فلش کېدو سره ډیر اغیزمن شوه دی.
ټول نه مهمه خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړ شوې ده چې دوی په تجارت کې برتري ولري او د بخاب شانته د تراب کریډیټ خلاص کی او د بخاب شانته ال سی خلاص شي او زمونږه تجارت د نړۍ سره برابر شي. زه په دې باور يم چې زمونږه تجارت او زمونږ کاروبار به رونق پیدا کی. زمونږ کارخانه چې ولاړې وي چې خام مواد ورته نه رسیدل او مونږه خام مواد اکثر د خارج نه راوړو صادراتو پیسې بیرته په افغانستان ته ډالر نه راتله. دا ټول ستونزې چې وی د افغانستان اقتصادي د یو ډیر لوی چالش او ننګونې سمخ مخ کړو. زه په دې باور يم چې د دې فیصلې لمخې نه چې عملی شي تجارت به بیرته نورمال حالت ته ورسیږي.
د امریکې د خزانه وزارت ویلي چې د دې لایسنس وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه 2015 قرارداد نافذ کولو لپاره چې د کال 2021 د دسمبر په میاشت کې جاری شوی وو د افغانستان متعلق شپږ نور لایسنسونه یا جوازونه هم جاری کړی دي چې په دې هواد کې بشري مرستو د لپاره اساني پیدا کړی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی و نیوز په خبر.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لار نن دریم ورځ هم بند پاتې ده. د لار درې ورځې مخکې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ لنخټو وروسته ترل شوې ده. په دغه نخټو کې دوه کسان وژل شوي وو او تن ژوبل شوي وو. پاکستانی چارواکو ویل چې لار پاکستان نه ده بند کړې بلکې افغان طالبانو بند کړې. نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې
د چمن او سپین بولدک ترمنځ ګډه پوله نن درې ورځې د تجارت او د هر قسمه تګ او راتګ په مخ بند و. پر دغه پوله باندې درې ورځې وړاندې د پاکستان پوځي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نشته سوي وي. سید خبر رسنۍ په خبره دوه کسان کې ووجل سول او اته نور وژوبل سول. په چمن سره د شهر کې د جمعې په ماښام د پاکستانی پوځي مشرانو او د سیمې د قبایلي مشرانو ترمنځ هم د بارډر په حق له وجرګه وسوه. په دغه جرګه کې شریک یو قبایلی مشر و وی وی دیوا ته وویل چې په جرګه کې د پاکستان د پوج یو مشر ورته وویل چې د نشټو په محل په دزو کې یو پاکستانی پوجي عسكر ووجل سو او درې نور وژوبل سول. چې دغه دزي پر خپل آباد کلی څخه پر دوی باندې وسپې. چې دغه دزو په تور دوه شکمن کسان نیولې دي. د قبایلی مشر په وینا د پاکستان لوري ودیته دغه وویل سوس ګډه پوله د دې د خو خلاصه ده. افغان طالبانو بند کړی ده. خو د افغانستان د واکمن طالبان له خوا د پاکستان پر دغه بیان باندې په سم دستي توګه څه قسمه رد عمل مخته نه راغلی. خدوی ورځ وړاندې د افغان طالبانو ویان زبیب الله مجاهد په خپل ټویټ کې په دغه نشټو په محل پاکستاني په دوزو پیل کولو تور پوری کړی وو. خو دغه قبایلی مشر په خبره په دغه محل د سیمې د جید علما کمیټه جوړولو او افغان طالبانو سره د خبرو د پاره وکندار پر لیژلو باندې هم پریکړه وسوه. خو دغه رپورت د ثبت کولو تر وخت دغه کمیټه افغانستان ته نه روانه سبه. خو په لده باندې دول عمل او سم په سپین بولدک او هم په چمن کې په زورونو مسافر بند پاتې دي چې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو افغان وګړي جمال الدین دغه محل وویل
دا مریضان مراوړي واځي له تاسو په هسپتالو کې وفات کړی دي. نو موږ غواړو چې دغه زموږ خپل دغه جنازې کور ته ورسو. ځوانو حکومت ته موږ دغه وایو چې موږ سره پر لیازه خدای پر لیازه قرآن مصلا راکي چې موږ د خپل جنازې ورسو.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله باندې د سپ پر مقام باندې روزګار کوونکي هم دا وخت د بیروزګاری سره مخامخ دي. عبدالبصیر وایس پر پوله به روزانه لړڅ غټلې خو هغه د پولي د بنډو له وجوس دغه روزګار هم پر دوی بند شوی دی.
موږ پرې ډې کې بس رېډې شان واخو پرې ډې کې بلې چلې ز په شو سره روانې ما زما د وخت کارنار سره درول دي. واښه موږ اوس غواړو مسافر دلته دلته نو د وټل شیلر نه د شپې زایلرو کورن هغه خاډه دا ټول کښنیان دا کور دا شاخه ولارد دا ټول کښنیان کورن درې په بلد کې دي.
د چمن د سوداګری څو خونی غړي وای چې د پولي د بندیدو له عمله هر ورځ دوی د کورن په ځانونو سره مخامخ کیږي. سدا وخت په سلګونو د تجارتي مالونو څخه ډک شکان د پولي دواړو خواو ته ولارد دي. پاکسره کې خوراکي شیان دي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
دا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د مخالفو ډلو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد بې باوري تحریک د اعلان پر سر حکومت او مخالفو ډلو خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دې ترڅ کې د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل په لاهور کې د مخالف ډلو له مشر شهباز شریف سره ملاقات کړې. چېرونکو وایي داسې ښکاري مخالف ګوندونو ته لا تر اوسه د تحریک د کامیابۍ لپاره د کافي غړو ملاتړ ترلاسه نه دی، ځکه دوی د تحریک وړاندې کولو نیټه نه اعلانوي. پیر ولایت شاپری نور حال راکوي.
لاہور کې د شهباز شریف سره ملاقات وروسته میډیا سره خبرو په وخت د بلوچستان نشتلګون مشر اختر منګل ویل دوی به د بے باورۍ تحریک کې د مخالفت ډلو سره مرسته کوي. اختر منګل تور لګولو د دوی صوبه تل د خپل حقونو نه محرومه پاتې کړي شوی ده. اغول د بلوچستان شړه په سیاسي لارې حل کېدلی شي، خو اختر منګل دا هم په ډاګه کړ چې د دې لپاره به ټول ډومبه بلوچستان کې د بے درک خلکو مسله حل کول وي. بشری حقوقو تنظیمونو ملت پال ګوندونو د خلکو په زور اوچتولو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي، خو د پاکستان فوز په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي او دا بې اساسه بولي. په دې موقع د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د بے باورۍ تحریک لپاره روان هلو ځلو پخلی وکړو، خو هغه د دې اعلان کولو نه ډډه وکړه چې دا تحریک به په کومه نیټه یا کل پارلمان ته وړاندې کولی شي. درې سوه دو څلوي غړو باندې ګډ قومي اسمبلۍ کې دا وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمېرې 155 دي. د ایم کیو ایم او د مسلم لیگ کاف 15، د جی ڈی اے 3، د باب ګوند 15 او عوامي مسلم لیگ 2 غړو سره د حکومتي غړو شمېرې 141 رسی. د بے باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره 122 غړو حمایت لازم دی، خو د مخالفو ګوندونو د غړو شمېرې دا وخت 122 دي. د دې ترڅنګ د واکمن تحریک انصاف ګوند مرور پارلماني غړو د ډلې مشر جاګیر ترین هم نن د پاکستان نه د لندن ته راتلو خبر مخې ته راغلی دی. وطل خبریال او سیرون کی اویس توحید د بے باورۍ تحریک په سر روان سیاسي حلو ځلو ته خپل څېړنه کې صدا سوایي.
اس گیم پلان کو منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے گیم نمبر جو نمبر گیم ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے.
اغول دا سخکاری چی دا بے باورے تحریک دا کامیابی لپار حکومت مخالف و گوندونو تا لا تردی دا ما پکار غلو حمایت ندی تر لاس شوی، زگر دا اویستوحید تا خبر دوی دا بے باورے تحریک واندکاولو کی دا لم لیٹ نکار اخلی. نموولی زیاد اکلا خود دی سر مخالف و گوندونو پا حکومت باندی روز تروز فشار هم زیاد کلی دی، او دوی پتا بدی چی وزیراعظم عمران خان سا غلطی اکلی و دا فوزی اسٹیبلشمنٹ سر اختلافات پیدا شی. بل اړخته حکومتي وزیران دعوه کوي چې د مخالفو ګوندونو د بے باورۍ دغه تحریک ته به ماتې کیږي، او د دفاع وزیر پرویز خټک وایي د تحریک مرسته کوونکي واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي د خپلو څوکو نه محرومه کیدلی شي، او د کورنو چارو مرکزي وزیر شیخ رشید خبرداری ورکوي د مخالفو ګوندونو د حکومت په ضد تحریکونو او لاریونونو بدې نتیجې مخې ته راتلی شي، او د دې په نتیجه کې سبا له مخالفو ګوندونه هم ستومانه کیدلی. سندھ کے واکمن خو مرکز کی حکومت مخالف و پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو با سوال دا وزیر اعظم عمران خان دا حکومت پر ضد دا کراچی نا اسلام آباد پل احتجاجی لاریون پیل کوی. دغشان حکومت مخالف و اتحاد پی ڈی ایم هم دا حکومت پر ضد راتلون کی مارچ دریوشتہ منیٹا باندھ اسلام آباد پل احتجاجی لاریون اوخکلو اعلان کرے دے. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د سنت بشری حقوقو کمیټې ته ویل شوې چې په دې وروستیو کې د هوادرنه د مذهب د سپکاوي په نامه شوې د خونړی تشدد په پیښو کې 90% ځوانان ککړ مندل شوي. پوهان د هواد په ځوانانو کې مخ په زیاتی مذهبي سخت دریزي او د تاوتریخوالي زیاتی د خطرناک او د اندېښنې وړ بولي، او وایي د دې د مخنیوي لپاره به د هواد په تعلیمي نصاب کې د یو پراخ او روښان فکر بدلون راوستل وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
پدې اړه د وایس اف امریکا ډیوا سره خپل تجزیه کې وتلی استاد پرویز هود بای وای د دې علت ډیر ښکارا دی. کله چې ځوان کلته په سکولونو او کالجونو کې دا درس ورکړي کېږي چې اسلام په خطر کې دی او په غربي نړۍ کې د اسلام د سپکاوي پرته نور څه نه کېږي، نو د هغوی په زړونو کې کرکه پیدا کېږي او بیا د تشدد اړخ ته مخه کوي.
تعلیم کا رخ بدلنا چاہیے، انہیں دوسرے مذہب کے بارے میں بھی پڑھانا چاہیے، اور جو سیاست کے اوپر، اسلام کے اوپر پاکستان کے اندر اتنا زور ہے ہماری کتابوں کے اندر، نصابی کتب کے اندر، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔
ہغوائی کے پزوان کل کے ددے رجحان مخنوی کولوی نو منگل بد خپل تعلیمی نظام رخ بدلولوی، زوان کل تب د نور مذہبونو په اړه آگاہی ورکولوی او د هیواد په نصابی کتابونو کې چې په مذہب کمزور ورکړی شوی هغه به هم کمولوی۔ د پنجاب پولیس ایڈیشنل انسپکٹر جنرل د بشری حقوقو کمیټې ته ویلي چې په پنجاب کې د کال 2018 نه تر 2022 پورې د مذہب د سپکاوی 315 سلويخ پیښې رامینځته شوی۔ د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګي ایسوسیټ پروفیسر او کالم نگار عاصم سجاد اختر ډیوه توای د پاکستان په نصاب او میډیا کې چې د ځوان کول څنګه ذهن سازی کیږي او بند ذهنونه جوړیږي، نو هغه د ادم برداشت او کرکې سبب جوړیږي، او چې کله په اقتصادي توګه ځوان کول ته خپل مستقبل د تیرو ډخ کاری او هغوی بل لار نه لري، نو بیا ارومرو د تندروي اړخ ته ځي۔
سیالکوټ مې دیکھا اور یہ مام نوجوان ہی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی رول ہے کہ ایک چیز افواہ چلتی ہے اور وہ بہت جلدی سے چونکہ
ہغوائی دا ڈیر خطرناک رجحان دے۔ منگ پا سیالکوٹ کی ولی دل چی دا مذہب پنامہ تشدد کے ککل ٹول تنان زوانان وو، او پا دے کی دا ڈیجیٹل میڈیا ہم کردار دے چی ہر قسم افواہ پہ ڈیر زر خورے گی۔ اڑان دیورزو کے اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا مذہب او دا پیغمبر اسلام دا سپکاوی دا تورونو پار اساس دا چا وجل غیر شرعی او دا اسلام پر ضد عمل گرځولے وو۔ دا اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز وائس آف امریکہ ڈیوا سرا خبرو کی ویلیو چھ پا مستقبل کے دا مذہب دا سپکاوی پا پلما دا خونڑے پی خود مخنیوی لپارا دا حکومت سخے دا ماہرینو دا یو کمیشن جوڑولو ہم غخت نہ کڑے۔
پوہانو یو کانفرنس تے یوگ سی کے پاکی دے نفسیات دے معاشرت دے قانون دے مذہب ماہرین وی آغا دا اوگوری چی زمان پا دے معاشرہ کے دمرا جبر، دمرا تلخی، دمرا شدت، دمرا تخگری والے راغلے لا او دا سنگ مونگا دا دے مخنیوے کولے شو۔
دا بشری حقونو دا وزارت چارواکو او پولیسو دا سینٹ یا دے کمیٹے تا ویلی چی دا زوان کل ذہنونا پا مکمل توگا بدل شوی، او پا زوان کل کی دا زغم پیدا کولو او دا حقوی دا ذہنونو بدلولو لپارا دا جدی گامونو پورتا کولو ضرورت تے۔
پاکستان کې په لومړي وار په ډیجیټل بنیادونو سرشمیرنې لپاره تیاری په توندې سره روان دی۔ د چارواکو په وینا راتلونکي سرشمیرنې لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوی دی، چې کوم کس د شپږو میاشتو راهیسې کوم ځای کې استوګن وي هغه علاقه به شمیرل کیږي۔ په دې هکله نور تفصیل له پیښور نه د عثمان خان په رپورټ کې۔
مرکزی حکومت وای په ډیجیټل بنیادونو کې دون کې سرشمیرنې سره باید انتخابي حلقه بندو د مختلفو قومونو د مردم شماري په سر شخړی او دې سره د ضرورت تر مخه د کامی وسیلو د ویش ته پاره به زمينه برابر شي۔ خو خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک ډیو سره خبرو کې ویل پښتانه د تیر سلويخ کالو راسي د ترهګرۍ لقبل ابي کور شوي د ملک لوی خارون ته کډوال شوي، او وای حکومت چې د شپږ میاشتو پاتې کېدو کم شرط یې خو دې لومبه د پښتنو ته په خپل سیمه روزګار امن ورکړي۔
دا د زمنګ په آبادای هم گزارونه کوي چې زمنګ آبادی هم صحیح نه ریکارډ کوي او یا د کمول کوشش کوي کمایي، نو وجه دا ده چې بیا په دغه نفسي ایواد کې زمنګ د صوبې چکم مالی برخه دا ظاهر خبره ته په غیبا سرات پریوزي۔
د 98 پانی د خبر تر مخې راتلونکو سرشمیرنې کې د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړي شوی دی۔ کوم کس چې چرته د شپږو میاشتو نه استوګن وي هغه سیمه کې به شمیرل شي۔ د چارواکو په وینا راتلونکو مردم شماري کې د جبو شمیره 15 لست سیوا کړي شوی ده۔ د شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی امیر کلام وزیر وایي زما خیال نه دی چې حکومت د کار مردم شماري کول نیت وي۔ دیو سره خبرو کې نوموړی ویل مونږ وار په وار په میډیا او اسمبلی کې سرشمیرنو کې شبي کوتاهو په اړه غږ پورته کړي، اوس ریاست زموږ سترګو تورولو د پاره دغه مشک کوي، ځکه چې په خوانی قبایلی سیمو زیاتره علاقو کې خو انټرنیټ نشته، نو ځکه په ډیجیټل بنیادونو مردم شماري کې د ټګۍ ټورې یره سیوا ده۔
چپا ٹیبلٹ کاولی نورم دا دوی دا پارا با آسانا شی پا دفترونو که با ناس پی لکا چرنگا با مخ که چپا کاغذونو که با ډیر په منظم طریقه باندې ډیر لیټ ریپورت او شاینه فائنل غوړ کول انلاین یې کوي نو انلاین خو بیا هم دوی ته اسانه شي بل په قبایلی علاقو کې په ډیر علاقو کې نیټ و دا شاینه هم نشته په دې حوالہ سره بیا دوی بیا داسې کیسه کوي.
د پاکستان د شماریاتو د کونسل غړی پروفیسر محمد اقبال وایي په ډیجیټل بنیادونو مردوم شماري سره به سیاستوالو او نورو قومونو ګیلي تر ډیره حد کمی شي ځکه چې دا وار به د انټرنیټ د لارې معلومات راجمع کولای شي. د هر کور کسته به سرکاري ملازم رسی او د هغه معلومات په راټولوي او مرکزی سیستم ته به استوي.
د کی څوک دا نشي ویلی چې یاره زما کور ته څوک راغلی نو ځکه چې هغه به ات د سیم ټایم کله چې ته ډیټا کلیکټ کړې نو دا به الټا هډ کوارټر ته به دا ډیټا رسی. مثال تور باندې انټرنیټ تو خو ترو انټرنیټ په انفارمیشن لګي کنه نو د کی انفارمیشن کلیکټ شي کله چې ته انټرنیټ اکسس ته وشو نو دا ټوټل انفارمیشن بستا ات وانس په چې کم نه دا سنټرل دغه ته ډیټا دغه ته ورسی اول تک به دې فیډینګ وشي.
د منصوبه بندي مرکزی وزیر اسد عمر ویلی دی دا واری د نړیوال معیار مطابق مردم شماري د پاره ګامونه اغستل کیږي. لومبه به د پایلټ فیز لاندې سرشمیرنې شروع کولې شي او له هغې نتیجې کتل ورسته به مرکزی مردم شماري شروع کیږي او دا چې د عمل سره به د شمیرنو اډیټ یعنی کره کتنه هم روان وي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
درنوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوانه راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د ایډز د موزیرنز نه د بچ ساتلو په بابلا د امریکای د صدر د نامې د هنګامي منځوبي یعنی د پیپفار د قائمېدو اوس شل کال پوره شوې دي. د دې هنګامي منځوبي د قیام لومبه تجویز په خوانی صدر جارج دبليو بوش د کال 2003 په جنوري کې وړاندې کړی وو. دغه ورځې نه را په دې خوا د پیپفار د منځوبي لاندې په ګرد دنیا کې د ایډز رنز نه د خلکو په بچکولو د سلو ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی شوی دی. دا منصوبه په انساني تاریخ کې د اکی یو رنز نه د دنیا د خلکو د بچ ساتلو د ټولو نه لویا منصوبه ده. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری پیغام کې ویل دي چې صدر جارج دبليو بوش د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منسوبي د اعلان کولو په وخت ویلی وو چې موږ له پدې لړ کې خپل دا غږ د یو بختور ملک په حیث یاد ساتل پکار دي چې زموږ غږ د دنیا نه د یو خ او د صفه ستره دنیا جوړولو غږ دی. دغه وخت را پدې خوا د ایډز د مخنیوي لپاره د صدر د نامې منسوبي په ګرد دنیا کې د ملکونو او د غوندو په مرسته پلکونو خلق د دې خونړي رنز نه خلاص کړی دي. د دې منسوبي کړي کارونه یقینا چې د ویار جوګه دي ځکه چې د 13 ستمبر پورې دې منسوبي په دنیا کې 1 کروڑ نوي لکه نارینه او زنانا او ماشومانو ته د ایډز د رنز نه د خلاصولو علاجونه او دوايانې رسولي دي. دا صرف د تیر کال د ایډز د رنزورانو د کل شمیر نه اول لسلکه 50 زره زیات تعداد دی. دې سره د ایډز پرنس کې اختاو اتیوشتو لکو میندو د ایډز نه پاک بچي زیګولې دي او کمیندي د ایډز درنز د علاج کې دوه نه پز د مختلف قسم جراثیم او وایرسونو نه د ځان د بچ ساتلو په خاطر باقاعدګي سره دوايانی خوري نو د دې میندو او د دوی د بچو د خل او لوی عمر قوي امکانات شته دي. د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي منسوبي چې په لندو ټکو کې د پیپفار په نوم هم یادېږي د یو شمیر نری رنز یا د ټی وی د رنزورانو علاج هم کړی دی او یو لکو یتیمانانو ماشومانو ته د دارو درملو خصمانی وررسی. د پیپفار په مرسته شلو ملکونو کې د ایډز د رنز د وبایي شکل د اختیارولو مخنیوي شوی دی او دغو ملکونو کې 90% رنزوران د دې موزی رنز نه خلاص کړی شوی دی. په دغه ملکونو کې بوتسوانا، برکینا فاسو، بورنډي، کمبوډیا، کیمرون، کوټ ډیایر یا آیوري کوست، جمهوریه کانګو، اسواتینی چې زوړ نومې سوازیلندو، ایتوپیا، کینیا، لیسوټو چې پخوانی نومې باسوټو لندو، لایبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، رواندا، سینیګال، تایلند، ټوګو، ترینیداد، ټوباګو او زیمبابوې شامل دي. پدی ملکونو کې د ایډز پرنز اخته 90% خلک د خپل رنز نه خبر کړي شوی دي. 90% رنزورانو ته علاج معالجي ور رسولې شوی دي او د دې علاج په نتیجه کې 90% خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړي شوی دي. خاغری بلینکن د خپل تحریری بیان په اخر کې ویلی دي، هر کله چې مونږ پیپفار یا د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي هنګامي منصوبه د خلکو د جون بچکولو په لړ کې یو اهم منصوبه بلو، نو دغه وخت مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د ایډز په شکل کې اولسی صحت ته د پیخې دی خطرې به د کال 2023 پورې په مکمله توګه نوغې اوباسو. پیپفار سره زمونږ د مضبوطو او مسلسلو مرستو او په روان جیمی کې د ایډز د رنځ د مخنیوي د اخراجاتو پوره کولو د پاره قائمې عالمی پنګلا په اووم ځل د پیسو ټکورا ونډولو د مهم په برکت به امریکا د ایډز د مرض خلاف جنگ کې د لومبي صف د ملک کردار جاری وساتلی شي او نور ملکونه به هم دې کار ته ځان سره راپاسولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.